لیکوال ډاکټر محب الله اصغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمنی کوي، د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته، د غچ اخیستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي، دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه یې ورباندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي، هر خبره چې کوي هغه عقده یې خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بې عدالتي وي هلته وقتې پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد د بې عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بلاخره دغه کارمند د خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی وم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزمو سره ټوله معاشره، که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا بیا راز دی چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بې پتا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و، د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه، نو ما نو په شخصیت کې ستا نه ما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله، چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم، او بعد له هغه نه زه تي بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل به ورته پوه کړې یا څنګه راته، دتې بیا مې له حول ولاکه بیا مې زه ورسره کینه ډېر وخت نه اخیسته نه، هماغه ساعت ډېر جذبه کې هم نمان لري، وخت نږدې وای بیا به موږ عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې یو څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کېږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم او کولی شم هر څه کار وکړم، یا ورنه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کم راولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده، هر وخت چې چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کېږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اسلام په نظر د وقتو د ورکیدو یو لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټول ورځ خوټیږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان ولې عقده کیږي، د عقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مو لار واپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان عقده کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او له کوم ځای را پیلیږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقده خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کیدای سي رخی، کیدای سي تعصبي، کیدای سي تنگ نظري، کیدای سي جګړې، کیدای سي خصومتي، کیدای سي خشونت، تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډیر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه دا ښیي چې دوی فرزن هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسي اړخه، غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښه نه کوي، او بیا چې کله ده ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا مې چې نه چلوي، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، یا مثلا لس پنځه لس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي 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 او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې عقده کیږي کوم لوري ته ځي؟ یعنې راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غصناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې په ښوونځي کې په ټولنه کې له رسنۍ نه لار جایت زده کړي. داسې ده چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چا ته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چا ته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، و حل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو. ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 420 212 22 43.
شمیره یو ځل بیا واوري:
00 420 22 11 23 24.